احمد شبر یم. السلام علیکم. نن د افغانستان په څلور وشو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو اټکل شوه دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشندنې ریاست وایي چې په هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، خوست، پکتیا، لوګر، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، پنجشیر، ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکانات شته. دغو ورښتونو ته بزګران خوشحاله دي او خلک وایي چې له دې سره به د مځکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. خو بل لور ته په وروستیو څو اونیو کې ورښتونو او ورسره سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثر ولایتونو کې مالی زیانونه اړولي دي. د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیرک ژومانګرین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دریل پټلۍ ته جوړولو په اړه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی ژومانګرین چې چهارشنبه کابل ته رسیدلی له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکی سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوی چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي او له قزاقستان، د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. په دې ترڅ کې ټاکل شوی چې د افغانستان او قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو یو ګډ ورسنۍ نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 15 سرتیري یې ټپیان کړي دي. په خیبر ضلع کې د ملیشه ځواک په چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته د دې پیښې تایید وکړه او څرګنده یې کړه چې پرون د فرنټیر کور د 1/16 کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودلی. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوړي افسران او 12 سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. حماس د یو اسرائیلي یرغل ویډیو خبره کړې چې په هغه کې هغه د اسرائیل حکومت د خپلو اتباعو په نخوندې توپ تورنوي. تر اوسه نه د څرګنده چې حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه یرغمل شوي 24 کلن اسرائیلي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړې ده. د اسرائیل رسنیو ویلي چې دغه یرغمل د امریکا او اسرائیل دوه ګونی تابعیت لري. د اسرائیل حکومت وای تر اوسه نه پوهیږي چې څومره یرغمل ژوندي دي، خو د هغوی شمیر له 100 نه تر 130 پورې اټکل شوی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د مخکنی لنډمهاله اوربند په نتیجه کې 115 تنه یرغمل او د اسرائیل له زندانونو د 240 فلسطیني بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول. په غزه کې چې پر روانې جګړې څخه باندې 200 ورځې تیرې شي، تر اوسه د پای ته رسیدو هیڅ نقشې نشانی نه لیدل کیږي. د روسیې د ماشومانو د حقونو کمشنری له اوکراین سره د ماسکو د یرغل له امله د بې ځایه شویو شاوخوا 500 ماشومانو د تبادلې د یوه تړون خبر ورکړ. ماریا لووا بیلووا پرون وویل چې 9 ماشومان به اوکراین ته وسپارل شي او 19 به روسیې ته واستول شي. لووا بیلووا زیاته کړه چې دا موافقه په دوحه کې له اوکراینی لوري سره د خبرو پر مهال شوې ده، خو د اوکراین د بشري حقونو کمشنر دیمیترو لوبینیتس فرانس پرس اژانس ته ویل چې دا خبر نشي تاییدولی. وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام درو چې پکې ستاسو په شخ سبت شبي پیغامونه خبرو، خو تر دې پروګرام مخکې د ازادي میلمه تاسو ته معرفي کوو.
د ازادي میلمه
د ازادي میلما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسې، په پیل کې درته وایس چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي؟
مننه لومړی د ازادي رادیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا 15 کال میں ورستی شول چیز دلتا یما یعنی افغانستان تا نیم لار لغین مخ کی متا گرا تک درلو دو خو افغانستان میں پزڑ کے دا افغانستان میں پر رگ رگ کے دا پوینا کے میں دا پوجود کے میں دا افغانستان پرتا خوشوند ناممکن دا بس دا افغانستان پیاد بندی جوندی کر اختیار ہوا ہے ما او دا جوان دے جوان تر پایا پورے با ہم دا وی زکا ہر چیز تو ما افغانستان با ما سروی زبا دا افغانستان سرائیم
بلے انجان صاحب ولی افغانستان یا دی رستاسو مثلا ستاسو پاتیر ګن نور هیوادوال هم لو وطن د باندې دی ولی وطن د چا زیات یا دیږي
ګورې ډیر اغلری مثال نه لري وطن په اصل کې که ورته ګور وطن هم مرده وطن په اجتماعي لحاظ مرده وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړې مو کړی دی درس تعلیم مو ویلې ده خلکو سره ناسته ولاړه دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي او د مور قدر د مور مینا دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي د بیان وړ نه ده او بله که په دیني لحاظ وڅېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه د هغه پارچا باندې فرض ده په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مهات و وطن چه ده مور ده ده مور حیثیت لري نو ده مور درناوی په مونږ باندې فرض ده او ده مور مینه خو به مثال مینه ده نو خامخا به مونږ یادېږي ده ټول به یادېږي څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې ولې شي
بلم دغه مینه ستاسو په شیرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي څومره شیرونو مو د وطن په اړه په دې ورستیو کې لیکلي دي یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شیرونو
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم خو زه لیکل کوم لیکم دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا وی بو او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده د وطن په مینه خوځېدلې ده او د تر هغه وخت به وي چې څو قلم ودرېږي ما څه ودرېږي او قلم ودرېږي د وطن مینه به وي پکې
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه په هند کې څنګه دی هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شیرونه سره وایي
البته په ډیر افسوس سره باید وایي ما چې په هند کې د فعالیتونه په د پښتو ژبه لپاره نشته دي په هندي ژبه سانسکریت پنجابي نو د هندستان په ټولو ژبه شته دي خو پښتو ژبه لپاره زه دو نویم کال کې ماجر شوی یم هند ته راغلی یم او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې ډېرې هلې ځلې مې وکړلې د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي یوه ټولنه به جوړه کړي او د خان لالا جان خان لور دی البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده په کلکتې کې اوسېږي هغه ته هم ورغلم کلکتې ته خو بدبختانه چې موافق نه شوم تر اوسه پورې یوه ټولنه مو هم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو بدبختانه چې له دې شي محروم یم
بلې انجان صاحب اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دی په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ یعنې که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي
بالکل اسانه شوی دی ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي د هندوستان لخوا نه دي د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر د خواه خواه کې دي او مشاعري کېږي خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه چېرته اوسېږي ادرس یې راسره نشته ده په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي دلته به ونه شي خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم خپل تنده پرې ماتوم
بل انجان صاحب علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې
علتونه یې ډېر دي یو علت یې دلته دا اقتصاد دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي ډوډۍ پیدا کړي ولې چې دلته هر څه په پیسو دي سکول په پیسو ده میډیکل په پیسو ده کورونه کرایي دي نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده مخکې 400 افغانۍ 400 روپۍ د مشت یو شخص سره مرسته کېدله، هغه مثبت دي یو ان ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي، نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هېوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به شپږ بجې، چا اووه بجې، چا اته بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس تقریبا یوولس دولس بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لس یوولس دولس بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي. شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کېږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې. او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هېوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې ستا. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته ده، به هیڅ تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هېوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هېڅ هېواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هېوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هېوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته سره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده، او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي، او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هېوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هېوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته، او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دونه یو کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هېوادونو کې دي لکه اروپایي هېوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي، او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هېوادونو ته رسېدلی ده. او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و، دغه کاناډا هېواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا، او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي، او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه، او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې لویه بدبختي چې ده بېسوادي ده. د به په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایه توب را سره کړی ده، موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړی په ژوندي دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکی وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دي هغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی و، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالی وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډک ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، لالا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده. ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دا ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل. مګر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي، او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکه لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکه مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکه درلودلې دي، دینی اړیکه مو درلودلې دي، مذهبي اړیکه مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیل ده، وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو او سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات.
راوتلی دی اکثر انجن سب د دوی د عبادت ځایونو د ګردوارو او درمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دوی عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل هم دسته ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه ته کینولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغ وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته، که چېرته پروازونه وي ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن سب خو زیات کسان لا هم اندیشنه لري غو ورستیو حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه، ځینی چاودنی کیږي.
دا کېدای شي دا سل فیصد ده، خصوصا په لګکایو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن هم په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګارنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګارنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یا کرنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې، افغانستان کې د هندوانو سکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدا ده چې موږ د موږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارت پروان و، اول شور بازار و، بیا وروسته کارت پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارت چار اوس کارت سي کې هم ژوند پیل شو، خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله، چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو، هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته، نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی، او نه کومه آبادي پکې ول. وړنګ د غرو لمنه راکړله. نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي، نو هلته خو موږ هماغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ، څوک لاړ هم نه دي، لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه سووی چې نه دا ځمکه ماته دولت را کړې ده او د ما ده؟ دا ناممکنه ده. که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو تبن دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره. او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران، ډاکټران او نور درلودل، نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو. ور چې اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي. نو هغه امکانات موږ ته برابر شي، او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي. خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته، یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي، نو دا موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه، د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو. ولې چې تعلیم اول شرط ده، بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. نو کدا زمینه موږ ته برابر شي خامخاب موږ د افغانستان خلک به دغه مور زمان دي افغانستان ته لاړ شي او د زمینه برابر نه شول نو فکر نه کوم چې څوک دې زړه کی
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیات جدي ویل دوی سره چې تاسو ښکښنی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق فوټا سه وکړل د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې د مسره د افغانستان خبري وکي د افغانستان موضوعات سره تیرما د افغانستان نقشه ورته کې ګډه مجدغه د افغانستان نقشه پرونی او چایو د می ودانی ورته وای په اسلام را لګلې و کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وک واتس اپ کې را لګلې و میسنجر کې و شاید دا خپل مسئله ته خوده لمایده د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید دوی له ذهن او نوزي په دې اړه زړه ډېر سره غږی کوم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ور باندې دا وی چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکوم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره واده شوی و یو واده ته زه غوښتل شوی وم نه هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامی خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې نو کړه خپل دوستانو نه زه څه خبره چې څور ته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د کورو چا چیرته اوسېدل دی واده لپاره راغله نو چې د کور ته ورننه ودل د دروازې د کوټې کې ناس د پچوکې باندې او د مهرون کلر یعنی د جګری رنگ وایم اند هغه خسته د افغاني سوټ په غړه د افغاني کالی او په خوري سپلې په خو کې په لاسو باندې نکريزي او خپلوان ټول ورته نه ځي نکري زور باندې لګوي نو ما خپل میرمنې دا یو څوک سره نور دوستان مې ولاړو ما مخ وړلو ما چې ده خو موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکه نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو موږ افغانیت نه شوي راولې همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږیږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي هغه که د ژوندې موسیقي وي او که هغه چېرته سی ڈی یا ویډیو چلیږي نو هندي افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي موږ د غمبرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالیږي موږ یې نه استعمالو دې یو 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا موږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده موږ چې ودونه کوو هم هغه افغاني کلچر باندې موږ نه سلا ژوندای ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې خاطرې مو سره شریک کړې پر ستونزو مو بحث وکړه او تاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه له تاسو هم چې ماته مو کې راکړل د ما غږ مو نور ته ورسولو او د دورو ټولو اوریدونکو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ او یو ما سره مینا کوي زه د مینې پر اورم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجن صاحب ژوندای و سیمننه
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکو له انټرنیټي یا سایبري غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی نور پیغامونه هم راغلي د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده پر دې پیغامونو سربیره به په یو مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثر نه دي تمام شوي چې د بې وزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی ملګری ملتونه وایي د دوی د وی مندنې لمخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمامې شوې دي د سیګار د راپور لمخې د طالبانو لوبیا وکمنېدو وروسته نړیوال ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده خو ول بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوګي او فقر سره مخامخ دي. ولې دغه نقدي مرسته د دې لامل نه دي شوی چې د بیوزلۍ ټغر ټول شي؟ په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم شته، خو پیل ستاسو په پیغامونو کې.
زه یو متقاعدم، تقریبا دوه کم اتیا کلن یم، نور عاید نه لرم، کور کراور کوم، ډېر سخت مشکلات سم خون کوم. دا عمارت ترغلې دي، د موږ تقاعد نه کیږي. دا خو ظلم دی، دا خو پیسې د موږ د ماشه ګرځېدلې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یار وخت کور نه هم توسو شو کرامت ار اسوی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم خلاصه دمو سرنوشت سسته دست خلکو خلاصه.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د ازادي خاص ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړئ او ځان یې په پوک. دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک راوتلې ده، ماته یې دا راواسته او هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده. ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوسته واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته واسطه یو غلط پیسې واسطه ته به واسطه په نومه نه کې کا بل بانک ته هغه بیا ته 25 لک افغانۍ درکې ما زه دا پیسې ور نو ما سر وسره خلاص وسړي غلې جبره ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته 25 لک افغانۍ را کې بیا به شمس الدین ته پیسې حواله کوم و بیاستم او دا غش هغه پیسې ورک بیا به تا 25 لک افغانۍ نو ما سر په خلاص وسړي غلې نو ما وځه 25 لک افغانۍ دغه بازار واخ احمد لک افغانۍ به تی ته درکم هغه 25 لک افغانۍ زما برا وځه کنه دا رقم نه کیږي ژر تسلیم کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سره سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوي دا رقم مې سره جان دغه کی ته دې د ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس پاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبیولا زابلیل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی لنړی سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت و پیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري. نو لطفاً مهرباني وکړئ، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي. یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ، د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم. ازادي راډیو اوریدونکو کارکون ته سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپوړو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د مایبینو پیسې ورکړي، ربیخي شی نه لري، کوم ملکي دي کې نظامي مایبین دي. د تېر حکومت شایم حواسیم خو دې د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلا باندې درې مېسه پیسې ورکوي. دا تېر حکومت دی ته درې مېسه پیسې ورکوي. طالبان خو تقریبا ډېر دي، د تېر حکومت دی ته درې مېسه پیسې ورکوي. نو پر لوګو باندې ما راغلی ورور چې دوی ته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
ز زه د پاکستان بلوچستان لپشین کاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلوماتونه اوبه راکوي نه ډېر بد سلوک راسره کوي نه مو غرو ته پرېږدي او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکوي پوځ راته ولاړې په باډر منه یې لکوي باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان جک پولی چارواکي ټول زموږ دا هغه واوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ هغه خواته واوړو او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر دولس او پسمال وخان ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخیلې دلته ایساري نو باید موږ دغه پیغام واوري او ملا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ هغه خواته واړی. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې ولې د دوکاندارانو دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانې ور په ور مخ په لوړې ځي باید د دوکاندارانو ته نرخنامه کښې دي باید ټول شیان ارزانه کړي دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي دا د دوو خلکو پای څه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرره اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسېږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعده شي. نور څه نه لرم نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویله کې وروره کوم دا مدني فعالان چې ګیري که ښځې که نارینه په بخش کې کوم خبریالان چې زیري وروره دا کار مه کوي وروره دا ټول مسلمانان دلته دي باید په خلاصه سینه او په سړه سینه کار باید هر چا څخه واخیستي نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره په لوړ پلو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوي وروره یو رولګوي سره وکړي وروره داسې کار ته وژه مه وړي چې باره داخل په افغانستان کې هم باره خلک درسره خواشني بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو د افسوس خبره ده ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې خدای قرآن ته وګوره دغه امریکې ته وي دغه بل یو ملک ته وي چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړي د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګي کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه ښه مه یې لګوه زه چورې یې مه لګوه ختم یې کړه ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي بس خلک خاطر جمه شي زمونږ صاحبانو له په کار دي صاحبانو له د خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه د افغانستان حکومت ته په دې ویزو غور وکړه د خلکو دا ویزې ولګوي خدای نه وېرېږئ که نه لګي خو د خلکو دا پیسې خو مه سېځئ که نه دا څه شی شو خلک خفه دي دلګیره دي د خوارۍ نشته مزدوري نشته د خلک د رزق بارمان دي نه په وطن کې مزدوري شته نه په پاکستان کې شته چې څلور زره روپۍ یو ځای کې ویزې دپاره هغه په در شي ازادۍ راډیو کارکوونکي دي ټول زنده باد یې الله خوشحاله اباد لره.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. محمد شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشاتو د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي او د بانک رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ به بودیجه ورته ځانګړې کړې ده یعنی سته که چیرې نه وي بیا د دغه متقاعدینو د معاش دپاره دي هغه سو روپۍ چې امانه صندوق دی سویس کې ته انتقال شوي دي او ډاکټر انورالحق هدي وایي چې ما دونه میلیونه په ګټلي دي د هغو څخه دې راوړي هغه طریقه وسولو طریقه د امریکا بندیز لګولی بل په دې کښکیلې ملګر ملتونه خو هغه دې غوښتنه ځینې وکړي چې دغه دونه بودیجه د متقاعدینو ستونزو دپاره رازاده کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره ده مشکلات به لري نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت د انسان د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو دپاره دي نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شی دی نسبت د دغه د دوی مشکلات اوس نو دوی چې دی وخت تیر کړی دی او ژوند په اخیری شبو کې دی. نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ينفعون الناس. نبی کریم علیه السلام د بهترین انسانانو سره څوک دی چې انسان ته نه پوه رسیدل. نو ټوله باید په دغه نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې تر عمارت تر مشرانو پورې ورسیږي. دا زموږ په هلمند په کلایګاز په سیمه کې د کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه راوي دلته مشتری ودرې. دا سوال مې ورسه.
لغمانایم دا او د لغمان له شمول سوالي وڅېدون کيم او د پوخانې امنیتي ځواکونو سرباز مې او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دغه د باد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پارشد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ زمنګه حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه به افغانان خپل تصمیم نشي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد الرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقه سه د مو لارې ډيري خراب دي. ورور جان د امارت چارواکو سمیدا غشتنه د مو لارې جوړي کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شیدادا چې په دې بخنه ستلای مریض کوي. بیا لدی چې تقریبا د غتوړ غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجې ته وړو کلات مرکز مو رسیدګی نه لرو. ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
دا زاجی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بیسیم شرکت ولاته ما دا پیغام دی چې د یی د خونین اړیکه ته خدره وی یی د چرچینو ولسوالۍ څخه د خپل نور قدیم ټول کې ورورل د داس په سوو خلک دی روجې پات سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساري درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورسته کی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوڅخه داخل لرو. په دا باندې موږ حوصله دوی نسی ماتولای چې پر بیګونه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوڅخه دا غواړو چې ظلمونه د نور ودرېږي. زما دا پیغام د ازادي رادیو د لارې څخه او ټول پوڅ ته ورسوي.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او پس پارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 21.
ملګری ملتونه وایي دوی د وی مندنې لمخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوي نقدي مرستې کچه نه ده یاد کړې، خو د سیګار د راپور لمخې نړیوال ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی؟ ولې لا هم شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو می د چارو کتونکو یاسر احمد زای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله په خوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل کسرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه چې په کار دی په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه ستا چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، کاغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا پنځه لسو کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړې، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړې، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کېږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تاته تهیه کوم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یې یادوئ، څه لامل و چې دغه دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.5 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولي شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه دغه څه دي او دوی په مغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولی. او اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمنګ یو ورکشاپ عزیز تقریبا څلور کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کال کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دا دوه بیانونه یا سبا راسي، خو دا دوه هیڅ پته نه وځي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشتدي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه سید رزا من سلانم در شیسته روزګان ولایت او تیراوت ولسوالۍ څخه زه د اورکو عجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه 25 کاله عمر لري، نو که ار ورور ار مسلمان که یور معلمې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 50 24 1 1 1. نو مننه چې زما پیغامې نشر ته وسپارئ. ار مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 2 لک افغانۍ درلاسه کې. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم: 0 50 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت هم بخیر همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا 2 میاشتې نظر کې شوې ده چې په څلور وې څو کالې تر وکړې پرتان د پاره سمانه ته نه مته دې په داسې نه زنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تختې پامن.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 50 22 22 او بل شمیره ده: 0 50 11 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټسپ شماره ده، البته زما د واټسپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 50 24 15 103. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بله اتصالات شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 911 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو ځانو د پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فريدي سال څخه مننه چې دغه پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې و.
سادہ پریہار دانا دانا پلاس کی پیمانه ل پد ز پلاس